امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو لنډیز اوري.
د بے پلو خبریالانو ټولنې افغانستان، سوریا او مکسیکو په ترتیب سره د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل دي. نن د سوری حلب له هغه سیمونه چې د اغیانو په لاس کې دي د خلکو وتل ادامه لري او ښاغلی ډونالډ ټرمپ رسمن د امریکا دولت مشر په توګه انتخابیږي.
درنونکو د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته په یو نوي راپور کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په هکله یو راپور وړاندې کړی دی. د خوست په ولایت کې البته د ګربزو په ولسوالۍ کې تر 30,000 ډیرو ماشومانو ته د واکسین د تطبیق کمپاین پیل شوی دی او همدارنګه د افغانستان په هکله د هند او پاکستان سیاسي اړیکو ته هم یو لنډه کتنه لرو. د دې ترڅنګ د ځواني هلي خبرونه هم لرو. هله د چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکي. اول پوره خبرونه متي ولا عبد وای.
د بے پلو خبرالانو ټولنې افغانستان، سوریا او مکسیکو په ترتیب سره د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل دي. د بے پلو خبریالانو ټولنه وایي په نړۍ کې کال 2014 د جنوري 11 نه تر دسمبر تر 20 پورې 4 خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي وژل شوي دي. دا ټولنه وایي دغه کسان د دندو په مهال وژل شوي چې 4/3 قصدن وژل شوي دي او بریدونه پر شوي دي. د ټولنې د راپور مخې په افغانستان کې په دې روان کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و چې د مطبوعاتو په هر 10 کارکوونکو باندې قصدن بریدونه شوي دي. په کابل کې د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د مرګې برید ښه بېلګه یاده شوې ده چې طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي بان کی مون لخوا په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغه جنجالونه هم یاد شوي دي چې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ موجود و. د دې راپور په بنسټ 2014 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په وسلوالو نښتو کې تیر کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. ښاغلی بان کی مون د امنیت د شورا ته خپل راپور کې افغانستان سره د نورو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې کړې دي او د اسلام آباد او کابل ترمنځ یې اړیکې کړکیچنې وبللې، خو په دې لړ کې د هند او افغانستان همکاري زیاته د هرکلي وړ ښودلې. په رپورټ کې په مشخصه توګه راغلي چې جمهور رئیس غني د 500 ملیون ډالر په ارزښت د پاکستان مرستې چې د بروکسل په غونډه کې افغانستان سره ژمنه شوې وه دغه مرستې رد کړې، خو د هند لخوا یې د 1 ملیون ډالر مرسته ومنله. بلخوا جمهور رئیس اشرف غنی نن د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته وویل افغان حکومت د بشري حقوقو د ارزښتونو لپاره ژمن دی او د بشري حقوقو مدافعینو څخه هم ملاتړ کوي. ښاغلی غنی وویل
چون هر چیزی که د اعلامیې حقوق بشر گنجانیده شده به شکل بهتر و جامعتر در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده.
جمهور رئیس غنی وویل د بشري حقوقو او ملي وګړو په وړاندې د طالبانو او د هغوی په څیر د نورو ډلو چلند نه یوازې د نړیوالو منل شوو میثاقونو سره په ټکر کې دی، بلکې په ښکاره توګه د اسلامي اصولو هم سرغړونه ده. ښاغلی غنی په دې ټینګار وکړ چې حکومت به هیڅکله په معاهدو او موافقو کې د قربانیانو بشري حقوق له پامه ونه غورځوي. بلخوا د هند د توریزم ضد ادارې د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې مش د جیش محمد اورپکی ډله او د هغې مشر د هند په یوې هوایي اډې د چې د دې کال په پیل کې شوې وه تورن کړل. د هند ملي پلټونو ادارې ویلي چې ټول هغه 4 وسلوال پاکستانیان دي چې روان کال د جنوري د میاشتې په 2 په پنجاب ایالت کې د پټانکوټ په هوایي اډه حمله کړې وه. نن د دوشنبې په ورځ د سیریې د حلب ښار د هغو سیمو نه چې د یاغیانو په لاس کې وي د خلکو وتل پیل شوي. په دې کې یو څو کلي هم شامل دي چې د یاغیانو تر ورکې لاندې دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په رپورټ کې.
په زرګونو کسان لا په ختیځ حلب کې چې په 2012 کال کې یاغیانو نیولی و پاتې دي. د حکومت د تعرضي عملیاتو له امله تقریبا ټوله سیمه د یاغیانو له لاسه وتلې ده. حکومت له حلب نه د خلکو د وتلو په بدل کې له یاغیانو نه غوښتي دي چې په زرګونو ناروغانو او زخمي ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د فوعا او کفریال سیمو نه چې د ادلب د ولایت په شمال لویدیځ کې پرتې دي ووځي. د یک شنبې په ورځ د القاعده سره تړلو جنګیالیو هغو 5 بسونو ته اور واچاوه چې د فوعا او کفریا سیمو ته تلل. راپورټ وایي چې د النصره جبهې په دې اور اچونه کې لاس درلود. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو نه د خلکو د وتلو دغه راز عملیات له تېرې اونۍ راهیسې پیل شوي دي.
سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. نن ډونلډ ټرمپ رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. نن الیکټورل کالج ټاکل شوی چې په امریکا کې د جمهور رئیس د ټاکلو پلاوی د دسمبر په 19 ښاغلی ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه انتخاب کی. معمولا د امریکا د جمهور رئیس د کاندید د بریالیتوب اعلان رسمن په همدغه ورځ کیږي، خو دا اعلان ځکه تر نورو څه فرق کوي چې ټرمپ په بری کې د روسیې د مرستو ادعاوې شوي دي. ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ په واشنگټن ډی سي او امریکا په 500 ولایتونو کې د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره 538 پلاوي ډونلډ ټرمپ او دغه مرستیال ته رایه ورکړي او رسمنې ولسمشر وټاکي. یوه خبره باید واضح شي چې دغه انتخابات د نومبر د انتخاباتو نتیجه بدلولی نه شي، بلکې دا تر ډیره یوه تشریفاتي بڼه لري. او یوه روسي الوتکه چې 9 کسان پکې سپارو نن دوشنبې سایبریا په شمال کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې سپاره ټول کسان چې 14 دي هغه روغ جوړ دي. او د بشري حقوقو د سار ډلې هندي پولیس په تبخخانو کې قواعد او ضوابط نه عملي کوي او متهم کسان دومره شکنجه کوي چې حتی چې د تشدد له امله وژل کیږي هم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنډونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه د واشنگټن اوري. په واشنگټن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې. د ځوان هلی په ونیزه خبرونه کې نن په افغان ځوانانو کې د زغم په پیدا کولو او په ځوانانو کې د افراطی نظرونو په مخنیوي کې د ټولنې او په ځانګړي ډول د ځوانانو په مسولیتونو غږیږو. تاسو هم کولی شئ لږ ګروسه په خبرونه کې برخه واخلئ او یا کولی شئ چې پښتنم په فیسبوک کې ولیکئ. وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. نظرونه او پوښتنې مالته ولیکئ او یا لږ وروسته په خپرونه کې د برخې اخیستو لپاره زنګ را وهئ. دوه شمیرې دي: 0909 010 010، بل شمیره ده 001202 619 1. او دا هم د راپورونو برخه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته په یو نوي راپور کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په هکله معلومات ورکړي دي. دا چې په دې راپور کې څه شول د امریکا غږ آشنا رادیو همکار غورزنګ په دې حکله راپور لري چې په ګډه ورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغو جنجالونو ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ موجود دي. د دې راپور پر بنسټ د 2014 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په وسلوالو نښتو کې د تیر کال په پرتله 22% کې زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکزونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي، خو طالبانو بیا په ټول افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د افغانستان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه برسیره افغان امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د نړیوالو ځواکونو په مرسته د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې هم جګړې کړې دي، چې دا کار د دې سبب شوی دی چې داعش شوالی په همدې ولایتونو کې محدود پاتې شي. بان کی مون د امنیت شورا ته د خپل رپورټ په ترڅ کې په سیمه کې د افغانستان سره د نورو هیوادونو اړیکو ته هم اشاره وکړه او د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې کلکچنې وبللې، خو په دې لړ کې د هند او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د لا زیاتوالي هرکلای کړی دی. په دې رپورټ کې په مشخصه توګه راغلي دي چې جمهور رئیس غنی د 500 میلیونه ډالرو پر ځخت پاکستان مرسته چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان سره ژمنه وشوه د مرسته رد کړه، خو د هند لخوا د 1 میلیارد ډالرو مرسته ومنله. په دې ریپورت کې د یونما د وروستي ریپورت په قول ویل شوی دی چې په دې هیواد کې